السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپېده د ازادي رادیو د خبرونه تر ډیره د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم لرو او ری چې وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو حکومتي مشرانو د پلویانو مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې، ارګ له دواړو لورې غوښتي چې تاوتریخوالی دې نه کوي. اوس خبرونه په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو ملکی مرستیال وژل شوی. په خوست کې د انسان تښتونکو یوه ډله ونیول سوه. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي پولیسو پرون یو مشکوک کس چې په فرانسه کې د یوه برید په توطیو بوخت و نیولی دی. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو ملکی مرستیال تیره شپه په وسلواله حمله کې ووژل سو. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د 215 اتل قلو اردو پر ملکی مرستیال خان آغا او د هغه پر زوی تیره شپه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ په سالو خان چمن سیمه کې د دوو وسلوالو کسانو لخوا حمله وسوه. د خپلواک په وینا په دې حمله کې د قلو اردو ملکی مرستیال او د هغه زوی ټپیان سول، خو خان آغا روغتون ته تر رسیدو وروسته سا ورکړه. خپلواک زیاتوي چې حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په خوست ولایت کې د انسان تښتونکو یوه ډله ونیول سوه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې دغه انسان تښتونکي د خوست مرکز په لکن کلی کې د عملیاتو په نتیجه کې نیول سوي دي. د دغه ریاست په نننۍ خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې دې ډلې چې شیرمحمد یې مشري کوله د عمر الله په نوم یو ماشوم له خوست ښار څخه تښتولی وو او د هغه له کورنۍ څخه یې د 200,000 امریکایي ډالرو غوښتنه کوله. اعلامیه وایي چې دغه 15 انسان تښتونکي نیول سوي او ماشوم د هغه کورنۍ ته سپارل سوی دی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو 115 اتیا کورنۍ د سرکانو ولسوالۍ ته ورغلي دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د دې ډلې پر ضد له پوځي عملیاتو وروسته چې داعش ډله پکښې ماتې خوړلې، اوس دوی د کونړ غرنیو سیمو ته مخه کړې ده. 85 اتیا کورنۍ چې ورغلي، ښځې او ماشومان هم پکښې شامل دي. وسلوال کسان یې دې سیمې ته نه دي ورغلي. داسې اوازې هم وایي چې په سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې مشر حافظ سعید هم په دې ډله کې کونړ ته ورغلی، خو د کونړ امنیه قومندان وایي چې داسې شواهد نسته چې حافظ سعید هم کونړ ته ورغلی وي. بلخوا پرون د ننګرهار امنیه قومندان وویل چې په دې وروستیو کې 15 بهرنۍ ښځې او سړي نیولي چې غوښتل یې په سیمه کې د داعش ډلې سره یو ځای سي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوزنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم کړ. په حق کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې کراجیچ د 8000 مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دغه وژنې په 1995 میلادي کال په سربرنیسه کې سبب وې. د دې محکمې قاضي اوګان کوان وویل تر ډله ییزې وژنې مخکې کراجیچ د سربرنیسه د نیولو امر کړی و او هدف دغلته د بوسنیا د مسلمانو نارینه وو له منځه وړل و. د بوسنیا د سربي جمهوریت د لوړ پوړي قومندان په توګه کراجیچ پر هغو ځواکونو کنټرول درلود چې د سربرنیسه ډله ییزه وژنه یې ترسره کړه. دوی دا سیمه چې ملګرو ملتونو خوندي اعلان کړې وه له 1300 ځواکونو څخه ونیوله. کراجیچ اویا کلن دی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې بلګراد ته نږدې ونیول سو. هغه 12 کاله له نیول کېدو څخه په تیښته تیر کړل. د بلجیم پولیسو د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو سیستم کې د داعش لخوا د ځانمرګو بریدونو په باب د تحقیقاتو په لړ کې شپږ کسان نیولی دي. دا خبره فدرال څارنوالانو پرون وکړه. د فدرال څارنوالانو ویان ایریک وان وویل دغه کسان د بروکسل په شمال، مرکزی سیمو او لویدیس کې د پولیسو د پلټنې پر مهال نیول سوي دي. د وان په خبره پر دغو مشکوکو کسانو د تور لګونې په باب به نن پریکړه وسي. لږ تر لږه دوه کسان چې پولیسو د هوایي ډګر او میټرو تمځای د څارونکو کیمرو د تصویرونو په مرسته پیژندلي لاندې دي نیول سوي. د تېرې اونۍ حملې په همدې ځایونو کې سبب وې. څو ورځې مخکې پولیسو پر یوه اپارتمان چې ګمان کېږي درې برید کوونکي په هوایي ډګر کې تر حملو مخکې پکښې اوسېدلې وه چاپه واچوله. دغو برید کوونکو د بروکسل په هوایي ډګر کې د سې شمې په ورځ په خپلو لاسي بکسونو کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په مرسته برید وکړ. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینوف وایي پولیسو پرون یو مشکوک کس چې په فرانسه کې د یوه برید په توطیې بوخت و نیولی دی. کازینوف ویل د پاریس په شمال ویدیز اغژنتوی سیمه کې دغه چاپه د دغه مهم مشکوک کس د نیولو سبب سوه. دو ویل داسې محسوس اسناد نه دي ترلاسه سوي چې وښیي آیا د برید دغه پلان د پاریس یا هم بروکسل له وروستیو حملو سره ارتباط لري که نه. تر اوسه داسې کره اسناد نسته چې د پاریس یا هم بروکسل له حملو سره د برید د دې پلان جوړونې ارتباط وښیي. تمه لرو روانې څېړنې د دې جنایي فعالیت او په دې برخه کې ورسره د سویو ممکنه همکاریو څرنګوالی مشخص کړي. د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلولو چې د سې شمې په ورځ یې د بروکسل په هوایي ډګر او د میټرو په تمځای کې حملې وکړې ګمان کېږي له هغو وسلولو سره اړیکې لري چې د تېر میلادي کال په نومبر میاشت کې په پاریس کې په حملو کې لاس درلود. په هغو حملو کې 130 کسان ووژل سول. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل نیول سوی کس فرانسوی دی او په یوې تروریستي شبکې پورې تړلی دی چې هڅه یې کوله زموږ پر هېواد برید وکړي. د ونه ویل چې دا کومه شبکه ده، خو زیاته کړه شک کېږي چې مشکوک کس په لوړه کچه د یوې حملې په پلانولو کې ښکېل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالاتو او روسیې موافقه وکړه چې هڅه به کوي د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره به مذاکرې وهڅوي. جان کیری دا خبری پرون په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره یو ګډ کانفرنس ته وکړي. امریکا او روسیې چې تیره میاشتې په سوریه کې د یو نسبي اوربند منځګړیتوب وکړ موافقه کړې چې د مسکو متحد د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید د سولې په خبرو کې برخه واخلي. دغه خبرې د اسد د برخلیک پر سر د جنجال له کبله له خنډ سره مخامخې سوې دي. جان کیری وویل واشنگټن او مسکو د سوریې لپاره تر اګست میاشتې پورې د نوي اساسي قانون د مسودې د برابرولو په برخه کې پر همکاري هم موافقه کړې ده. د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي دي. وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهرې تر تاوتریخوالي ورسېدې، ارګ له دواړو لوریو غوښته چې له تاوتریخوالي دې ډډه وکړي. له ارګ څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني یو باصلاحیته هیئت ټاکلی چې په شمال کې د وروستیو تاوتریخوالو علتونه وڅېړي. اخوا د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له خپلو پلویانو غوښته چې لاریونونه دې پای ته ورسوي. نور تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
دا ولسمشر د ویان دفتر رسنیو ته په استول خبر پانه کې که څه هم د کوم مشخص تا او تریخوالی یادونه نه ده کړې، خو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ وروستۍ نښتې د هیواد له نافذه قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده او د افغانستان حکومت د دغو ټکرونو د پای ته رسېدو غوښتونکی دی. د ولسمشر ویان ظفر شمیر رسنیو ته په استول ویډیوي پیغام کې وایي
برگزاری احتجاجات و مظاهرات مسالمت آمیز
دوی ده هیواد ده قوانینو پا چوکار کی ده سولیز و لاریونونو و احتجاجونو ترسر کول ده هر افغان حق ده، خوب تاوتری خوالی ده ده مظاهرو بدلول ناسم و غیر قانونی دی. یو پلاوی تاکل شوی چی پا ده تاوتری خوالی که خکیل کسان و پیجنی و ده قانون منگول ته وسپاری بلخوا جنرال عبدالرشید دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی په یو خبر پاڼه کې له خپلو پلویانو غوښتي چې اعتراضونه دې پای ته ورسوي. چارواکي وروسته له هغې د عکس العملونه ښیي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنځ د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنجشنبه په ورځ تر فاریابه ورسېدل او دغلته په تاوتریخوالي واوښتل. مولوي اسدالله جمالی په فاریاب کې د اسلامي جمعیت مشر پرون ازادۍ راډیو ته وویل د دوی پر سولهیز لاریون د جنبش پلویانو ډزې کړې چې د په وینا یو کس پکې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. د فاریاب د والی ویاند احمد جاوید بایدار بیا د پیښې په اړه وویل چې د دواړو لورو معترض پلویان په میمنې ښار کې خپلو کې مخامخ شوي دي. د وای خار ډیر وړو کې دی، له بده مرغه د خار په یوه څلور لاره کې دواړه ډلې له یو بل سره مخ کیږي. یو شمېر وسلې تلاس کوي، هوایي ډزې کوي چې پکې یو ملکي کس وژل شوی او 15 ټپیان. ظاهرا دا مظاهرې اعتراضونه ورپسې تاوتریخوالی په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو له څیرلو پیل شو. د دوستم پلویانو اعتراض کوي چې د ملي جنبش د ګوند مشر څو عکسونه د ولایتي چارواکو په اشاره لرې شوي یا څیرل شوي. ولایتي چارواکي دا بې ځایه بولي او وایي یوازې یو عکس څیرل شوی و چې هغه هم دوی د مغرزو کسانو کاروباله. پرون د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادۍ راډیو ته ویل چې په بلخ کې اوس اعتراضونه پای ته رسیدلي او کومه ستونزه نشته. نوموړي د ښاغلي دوستم هغه اعتراض هم رد کړ چې په خپل اعلامیې کې د بلخ چارواکي د خلکو اندېښنو ته په ځواب ویلو کې په ځنډ تورن کړي.
در همون شب سال نو آمن با
منیر فرهاد وی د همغه نوی کال په شپه موږ د جنبش د ګون له دوستانو سره یو ځای او په همغه دا تصویر چې د یو کس لخوا څیرل شوی و بیرته په دوو ساعتونو کې چاپ او پر خپل ځای نصب کړ. افغان ورځپاڼه لیکونکی او ژورنالیست عباسین بریال وایي مرکزي حکومت باید په شمال کې د دې دوو پخوانیو سیالو لورو ترمنځ چې د اوسني حکومت مهمې برخې هم دي روان تاوتریخوالی کابو کړي.
او دا تصور کیږي چې هلته به راتلونکی یار پسرلی او د کام چې را روان دی د طالبانو سره جګړې وي، نو په دې اساس د یوې خوا همغه یوه سردرد حکومت ته کافي دی چې د طالبانو پر ضد یا د ترهګرو په ضد وجنګېږي، نه دا چې حکومت کې دننه ورته ځینې مقتدر کسان خپله شخړې جوړې کړي او بیا حکومت د هغې په کنټرولولو ونه توانېږي.
افغاني ویبکامز ورځپاڼې په دې موضوع په خپل یو رپورټ کې ارګ ته د یو نږدې کس چې نوم یې نه دی یاد شوی له خولې ویلي، ولسمشر غني عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور دواړو ته پیغام استولی که چیرې تاسو په حکومت کې نو د حکومتي اشخاصو په څیر چلند وکړئ.
خلاص دی سی کلینیکونه دی سنز کلینیکونه سی
فسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
نور الاحد نوري له لغمان په خپل پیغام کې لیکلي په کار ده چې د کانکور ازموینې نتیجې ژر تر ژره اعلان شي، زیات ځوانان ورته په تمه دي. عبدالولی وفا له هلمند په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې افغان حکومت دې د هلمند پوهنې او امنیتي برخې ته زیات پام وکړي. د لیکلي چې هلمند له سیاسي بحران سره مخامخ دی. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي له لوړ پوړو مقاماتو مې غوښتنه داده چې د لیسو ښوونکو ته د خارجي بورسونو زمینه برابره کړي. د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر په بل پیغام کې لیکلي د سمکنۍ په ولسوالۍ کې هغو ښوونکو ته هیچا هم تر دې دمه کومه خاصه پاملرنه نه ده کړې کوم چې حقیقي دنده اجرا کوي. شفیق الله په خپل پیغام کې له افغان حکومت نه غوښتنه کړې چې د هلمند وضعیت ته جدي پام وکړي ځکه سیمې درګته د وسلوالو لاسته ورځي. د جهاني په نامه اوریدونکي بیا له دولت نه غوښتنه کړې چې د اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. عبدالواسي هلمندوال لیکلي تر دې چې ځوانان مو اروپا ته په لاره په سمندرونو کې ډوب شي غوره داده چې په خپل هیواد کې مړه شي. او محمد ابراهیم له بادغیس نه لیکلي د کابل بانک د شتمنۍ د غلا مسله زړه شوه خو حل نه شوه، هیله ده چې ژر تر ژره دا کیسه ختمه شي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان شاعر هیواد شپون سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
اوس په دې خوشاله یم چې خپل ځمکه مې شعر ته پیدا کړې ده.
ناول لیکوال نصیر احمد احمدی د خپل نوی ناول په باره کې راته غږیږي.
خو طبیعي خبر دغه کوچي ته په دغه غره کې بیا خصوصا دغه نجلۍ او دغه ځوان لیدل دا حیرانوونکي.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پایل صفي الله ستانکزی د اونۍ په فرنګي خبرونو کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوی لمریز کال په لومړی ورځ 22 تنو نومیالیو لیکوالو شاعرانو او د ادب او فرهنګ څیړونکو ته د دوی د خدمتونو د قدردانی په خاطر د علامه سید جمال الدین افغان عالی دولتي نښانونه ورکړل. په هغه غونډه کې چې 1495 کال په لومړی ورځ په ارګ کې جوړه شوې وه، په پیل کې پوهاند ډاکټر محمد حسین یمین د نورو په استازیتوب د ادبیاتو، ملي فرهنګ او په ځانګړي ډول د نوروز د میلې په حقله خبرې وکړې. جمهور رئیس غنی د غونډې ګډونوالو ته چې ډیری د علم، ادب او فرهنګ استادان وو، وویل تاسو د افغانستان د فرهنګ تولیدونکي یاست او په سختو شرایطو کې مو د متحرک او ملي فرهنګ د ودې او بډاینې په برخه کې ارزښتناک خدمتونه کړي دي. د ملي فرهنګ د ودې په برخه کې ستاسو آثار، کوښښونه او رول د ملي اردو او د اقتصاد له محرکینو څخه کم نه دي. جمهور رئیس پښتو، دری او ازبکی د افغانستان درې لوی ژبې وبللې او څرګند یې کړ چې زه په خپلو ټولو ژبو چې ډیره عظیمه سابقه او روښانه راتلونکي لري ویاړم. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان نورې سیمه ییزې ژبې هم باید په اساسي ډول وده وکړي تر څو هر فرد پوه شي چې زموږ محلي هویتونه هم زموږ د ملي هویت او فرهنګ لویه برخه ده. د تمثیل او تیاتر د برخې نومیالی هنرمند عبدالحکیم اطرافی وفات شو. ارواښاد اطرافی له نن څخه 20 کاله لمخه په هرات کې زیږیدلی و. زده کړې په خپل ټاټوبي کې کړی وې او څو کال د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړې وه. کله چې په افغانستان کې لومړنی ټلویزیون خپرونې پیل کړې، مرحوم اطرافی تلویزیون ته د نمایشنامې لیکونکي په توګه ومنل شو. اطرافی د خپل هنري ژوند په موده کې په لسګونو ډرامې ولیکلې. ارواښاد نه یوازې دا چې د تیاتر تکړه ممثل او نمایشنامه لیکونکی و، تکړه ډایرکټر هم و او شاعري هم ولا. مرحوم اطرافی به په خپلو ډیرو پارچو کې د نوکار په نقش کې راڅرګندید او دا نقش به په دومره مهارت لوباو چې چا به دا نه احساسول چې ګواکې د تمثيل کوي. ارواښاد عبدالحکیم اطرافی له شاوخوا 14 کلونو راهیسې په نوي زیلاند کې اوسېده او د کب د میاشتې په 9 له فانی دنیا څخه سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي.
اتلس کلن ایواد شپون د جنوبي وزیرستان شاعر دی. شپږ کاله له مخه یې کورنۍ په سیمه کې د پوځي عملیاتو له امله د بلوچستان کلای سیف الله سیمې ته راکړه شوې. شپون په تاند ځواني کې له هنر او نوښته ډک دی، خو ډېره دردمنه شاعري کوي. دی وایي چې په وزیرستان کې جګړو او د خپلو همزولیو مرګونو دی دردمن او له چیغو ډک کړ او دغه چیغې اوس په شعر بدلوي. زموږ همکار بارکوال میاخیل کلای سیف الله سیمې ته ورغلی، له شپون سره یې مرکه کړې.
ګران هیواد شپونه، ستا له پیژندنې به یې را پیل کړو. دغه راته وایي چې هیواد شپون دې تخلص دی که نه؟ نوم دې هم هیواد شپون دی او که زموږ اورېدونکي ته لومړی خپل ځان ور وپېژني؟
ستاسې مننه کوم برګوار صاحب چې تاسې دومره وخت وویست او دومره زیار مو وویست چې ما ته راغلی. دا خو د اول مینه ده چې زه د وطن سره زیاته لرم. شاید زما ژوند هم داسې د شپون په څیر وي او هیواد مې وطن هم دی او خپلې ګرانې مور هیواد نوم راته ټکلی دی او بیا مې شپون تخلص چې کوم دی مې ځان ته خپل وټاکه. د وطن سره مې زیاته مینه وه، په دې خاطر مې دغه نوم خوښ کړ او خوږ را باندې ولګېد. زه مسعود یم، د جنوبي وزیرستان اوسېدونکی یم او فلحال دلته جنوبي پښتونخوا ته راغلی یم چې دلته په کلا سیف الله کې ژوند کوم. او هلته یو څه حالات سخت شول، تاسو ته معلومه وي چې دا جنگونه دا کیسې خلک زیات وځپل، نو په دې خاطر زه راغلم دلته کلا سیف الله ته او دلته اوس د کډوالۍ ژوند کوم او خپل ژوند مې هم داسې دی چې یو داسې د مزدورۍ ژوند دی، مزدوري هم کوم.
رحمان بابا وایي دا دستور دی چې له درد زګیروی خیژي، کنی څه و د رحمان له شاعرۍ. تا وویل چې په جنوبي وزیرستان کې چې حالات خراب شول، تاسې دلته کلا سیف الله ته راکډه شوئ، نو ستا د شاعرۍ د پیلولو علت څه و؟ آیا همدغه درد و، دغه بې وطني وه، دغه بې کوري وه، که نه بل علت و چې شعر لیکلو ته مو مخه کړ؟
که ته نن سبا وګورې نو چې څومره کائنات دي په دې نړۍ کې، دا ټول زخم زخم دي، دا ټول وینې وینې دي. او یو وزیرستان هم نه دی، یو افغانستان هم نه دی، ټوله نړۍ په داسې رنځ اخته ده، داسې ناورین سره مخامخ ده چې زخم زخم ده. نو زه فکر کوم چې زما د شاعرۍ همدغه علت دی چې دا وطن ړنګ دی، دا وطن سوی دی، دا وطن زخم زخم دی. زه دغې زخمونو شاعر کړم، زه د وطن زخمونو شاعر کړم، زه د دې کائناتو زخمونو شاعر کړم، زه د دې کائناتو چغو شاعر کړی یم. او زه کله کله ځان داسې احساسوم چې والله چې د دومره چیغو ډک یم چې بیخي زیات، خو بس هغه سهار دی هغه چیغې دي چې زه یې ولیکم.
که دا راته وایي ته اوس څو کلن یې؟
از فکر کوم چې دا ولس یا تلس کال شاوخوا داسې به وي.
نو په جنوبي وزیرستان کې چې کله حالات خراب سول او هلته پوځي عملیات پسول، د دې فکر کوم اوس پنځه شپږ کاله کېږي، نو هغه وخت خو به تله هم ماشوم وې، تر دې به هم ماشوم وې. نو دغه دردونه دې څنګه احساس کړل او څنګه دې دا غوره وګڼله چې دا خپل دردونه د شعر په بڼه بیان کړي؟
برکوال صاحب، الله تعالی خو چې کوم ما ولیدل، خدای دې هر انسان ځنې وساتي چې حالات ونه ویني. الله تعالی ما ډېر انسانان ولیدل، ډېر بد بد تصویرونه یې درلودل چې هغه په وینو کې ښخ و، هغه په زخمونو کې ښخ و، او زیات خپل د کلي ماشومان چې کوم ولته اوسېدلو سره هغه ماشومان مې تر خاورو لاندې کړل. بس هغه ملګري به مې راته یادېدل چې کوم به وژل شوي وو په دې جنګ کې، او بیا دوی پاتې شول، زه ځینې راغلم. نو دغه یو درد مې بس په زړه کې را سره راوړ له هغې ځایه. بس دغه یو زه فکر کوم چې دغه زما د شاعرۍ او دغه زما درد.
ستا خبرې شپونه ګوله ډېرې له درده ډکې دي، نو که خپله یو غزل په دې برخه کې راته ولولئ، بیا به وروسته بیا خبرې وکړو.
غزل دی ستاسو په اجازه. دا چیژدمه ورختا ورختا پلونه، لټوم د یوې ورکې رڼا پلونه، او په دې دښته د لیلی کاروان تیر شوی، په دې دښته د لیلی کاروان تیر شوی، په دې ځمکه کې انزور دی بالا پلونه، او ځینې وپوښته صحرا تبا د ورشه، خاورې شوي دي کښته دی زما پلونه، او دغه شګي لزخمونو نه خوږی دی، دغه شګي لزخمونو نه خوږی دی، کهکشان دی کولوما د چاپلونه، او لپی لپی ویری ساسی د غزل نه شپون په وینو باندې خی دی بیا پلونه.
ډیر ډیر اعلی. نو درته چې زده کړې دې کړې دې تعلیم دې تر کومه ځای رسولې؟
زده کړې خو مې تر اووم ټولګي پورې کړې دي، او بیا زده کړو ته مې نور نیت هم کړی و. خو یو سالا داسې سخت شول را باندې چې دلې راغلم او دلته ژوند لږ راته ګران شو، نو بیا مې زده کړې پرېښودلې، مجبور شوم او دومره شو چې ژوند تیر کړو، نورې زده کړې رانه پاتې شولې. په دې خاطر
دغه ستا شعرونو ته چې موږ ګورو، د یو شاوخوا تلس کلن ځوان نه بلکې د یو پاخه شاعر چې عمر یې کېدای شي تر څلوېښتو کلونو اوښتی، د داسې یو پاخه شاعر شعرونه معلومېږي. په دغه تانده ځوانۍ کې مو شاعري څنګه دومره پخه سوه؟ شاعري د چا شاعري مو تر اوسه مطالعه کړې ده؟ او په کلاسیف لا سیمه کې دلته له شاعرانو لیکوالو سره ناسته ولاړه کوئ که نه؟
بلې، دا چې زه دلې راغلم نو الله ته خو دومره تجربه نه وه، زما نه په شعر دومره پوهېدم. دلته چې راغلم نو بیا مې تنقیدي ناستو کې برخه درلودله، او دلته په خاصه توګه چې زه یې یادونه په ځان فرض ګڼم، د عبدالقادر مجرم او امیر محمد لیکوال داسې و چې زه راغلم څنګه، نو زه په شعر بیخي نه پوهېدم، بیخي داسې وم چې نه بلده عمر سره. که څه هم لیکل به مې، خو دوی ته به مې ښودل، دوی و چې ته لیکل کوه، نور ته هېڅ غم مه کوه. نو ما به شعرونه لیکل، دوی به راته اصلاح کول، دوی به زما دغه کوله. بیا هغه شعرونه داسې ورو 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 دې ځای ته راورسېدم چې اوس لږ زیات گزاره کوي چې زم خپل شعر خلکو ته ورسوم. په دې لږ دغه شمه کني اوس هم خپل شعر باندې باور نه لرم چې مرخه ده.
او شاعري لږ کوي که ډېر؟ او په څنګه وخت کې شاعري کوي؟ ته وایي چې دلته په مزدوري اخته یې، د ژوند په خواریو په مزدوري، نو شعر لیکلو ته وخت باسي که نه؟
شعر خو زه په هر وخت کې لیکم، خو چې کله زیات ودردېږم، ستړی شم له کاره، راشم ستړی، بیا د شپې ویده کېږم، نو په هغه وخت کې بیا زه شعر لیکم او شاعري زیاته کوم، کوشش کوم چې زیات شاعري وکړم او ښه شاعري وکړم. خو چې کله ښه ودردېږم، ښه ستړی شم، نو بیا شعر لیکم، او بیا ښه شعر زما خوښېږم. که څه هم زما انتخاب ډېر سخت دی، وغه شعر بیا زما خوښ وي چې ښه ستړی شم، بیا له هغې وروسته زه ښه شعر لیکلی شم.
او شپونه ګوله، ته پوهېږې ته ماته چا راوپېژندلې؟ د کوټې یوه نوې ادبي مجله چې خال نومېږي، په دې خال کې ستا لس غزلې چاپ شوې وې. له هغه وروسته په فیسبوک کې ما تاسو ملګري شو. نو په فیسبوک کې خو به د لرو برو پښتني سیمو شاعران له تا سره اډ وي، څه فکر کوي هلته چې کله شاعري خپره یا د نورو شاعرانو شعرونه لولي، هغه دې پر فکر او پر احساس څه غیس کوي
د مجلې خبره تا وکړه زه چې فیسبوک ته راغلم نو ما شیرونه پورته کول په فیسبوک باندې لاغي ورسته زه یو ورځ مزدوري میکوله مزدوري کې زنګ راغی زما ټلیفون ته چې پرته مې خبرې مو سره وشوې محمود ایاز ډیر وتلی نوم دی راته ویوي چې زه محمود ایاز یم نو ما خو پیژنده یم خو لوستی و کتابونه مې لوستی وو بیا د راته ویي چې داسې یو مجله مې روانه کړې ده او په هغه کې ستا شعرونه ما انتخاب کړي دي لس غزلې ما ستا انتخاب کړي دي زه غواړم چې ستا غزلې پکې چاپ کړم زما نه یې اجازه هم غوښتله او زه یې خوشحاله ولم نو بیا زه دومره زیات خوشحاله شوم دومره زیات چې هغه وخت زما ډیر بل رقم احساس و هغه وخت کې زه دومره زیات خوشحاله شوم چې بېخي خبره مې کوه بیا یې مجله ما ته راواستوله مجله مې ولوستله ومې کتله بیا یې زما په نوم باندې ګوشه اعلان کړې وه خصوصي ګوشه چې کوم سړي ته یا ایوارډ یا ګوشه ورکوي هغه یې زما په نوم اعلان کړې وه خو زما استعداد یې نور هم لوړ کړه اوس بېخي زیات داسې شوم چې د چا خبره بېخي په ستور کې شوم او لیک ته یې نور وهڅولم فیسبوک که څه هم ګټې لري نو عمر توانونه هم لري په فیسبوک کې که څوک د ځانه مطمئن شي او هغه تر فیسبوک پورې فعال شي کنه زما د خبرې هدف دغه دی چې په فیسبوک کې زیات کسان شته دی چې هغه کتاب هم نه دی چاپ او که کتاب یې چاپ هم دی خو هغه چا لوستلی نه دی هغه کې دومره خوند نشته دی نو په کار دی چې سړی فیسبوک ته نه بلکې لیک ته توجه ورکړي دا هم نه دی چې ته لیک وکوه فیسبوک ته یې مه ورکوه په دې سړی ناکام کیږي نه خو په کار دی چې سړی ښه لیک هم وکړي او فیسبوک ته یې ورکړي او دا لایکونه کمنټونه د چې کوم نن سبا حال روان دی او دا یو کوم چې دا یو خام خیالی ده نو دا یو ښه کار نه دی او دا لیکونکی وژني او دا داسې وژل دی چې بیا راژوندی کېږي هم نه که دی ډېره خواري وکړي
او درته چې په اوس وخت چې ته دلته اوسېږې د شاعرانو کتابونه که هغه د شعر کتابونه وي که د نثر وي تا ته رارسېږي څنګه آیا کتابونو مطالعې ته مو وخت باسې که نه
کتابونه خو داسې دي چې دلته زموږ یو ټولنه ده هېواد ادبي یون په نوم باندې د هغې سره ناسته ولاړه او د ملګرو سره دلته مو خپل هم زیات کتاب نه چاپو او شعري ټولګي چې کومې دي هغه د ملګرو په مرسته باندې له کراچۍ نه له پېښور نه او ما تر اوسه پورې په خپلو پیسو کتاب نه دی اخیستی او د ملګرو د خدای قدر وکړي دا ملګری دي چې ما ته کتابونه راستوي افغانستان نه هم راستوي او د پېښور کراچۍ او داسې د دې نه کتابونه ما ته راځي
په اوس حالت کې چې ستا شعر پر کوم حال دی یا ستا چې کوم د شعر یو څه نا څه طرز جوړ شوی دی فکر کوي چې ستا پر شاعري باندې د کوم معاصر شاعر د اوس وخت یو شاعر اخیسته او آیا په شعر کې به د پر روان وخت کې څه بدلون راسي که نه په همدې طرز به شاعري ته دوام ورکوي
دا خو زه فکر کوم جالبه پوښتنه ده ګوره شعر ډېره پسته لهجه ده ډېره خوږه لهجه ده یو اسلوب دی که نه ځمکه لري شعر نو زه ډېر وګرځېدم ډېر زیات وګرځېدم په دې ځمکه کې په دې اسلوب کې چې زه ځان ته یو خپله ځمکه پیدا کړم بیا په هغه کې شعر ولیکم
دا فکر کله درسره پیدا شو چې باید د شعر لپاره خپله ځمکه او خپل سبک یا اسلوب پیدا کړم
دا په هغه وخت کې چې ما شعرونه لوستل د پیر محمد کاروان شعر به مې لوسته یا به مې د اکرم الله ګران شعر لوسته یا به د حمزه په هغه کې به ما ته داسې څه د معلومېدل چې یاره دا شعر ډېر سره بل رقم دی که نه تصویرونه یې بیل بیل درلودل هغه وروسته چې کوم تصویر دی کوم ځای ته د شعر بوځي هغه به ډېر بل رقم و که کاروان ته وګورې نو چنار کوترې داسې چینې غاټول داسې توري به یې کارول بیا به ما داسې کار کاوه چې هغه توري به مې راخیستل هغه خیال و هغه تصویرونه به مې پکې ځایول نو بیا زه په دې سوچم چې یاره دا خو د کاروان شعر دی که نه او ما به چا ته وایم ویل چې دا د کاروان شعر ته وایې بیا له هغې وروسته زه په دې ورسېدم چې یاره زه به ځان ته یو بېله ځمکه ټاکم د اسلوب کیسه راغله چې شعر یو اسلوب دی یو ځمکه ده بېله په هغه کې به ته خپل کار کوې بیا مې زیاته خواري وکړله زیاته خواري مې په دې وکړه چې زه خپل شعر ته ځمکه پیدا کړم اوس په دې خوشحاله یم چې خپله ځمکه مې شعر ته پیدا کړې ده
په دې برخه کې که یو بله غزل هم راته ولولې بیا به څو خبرې وکړم
غزل دی وایي چې له مودو نه مې یو وران تصویر نیولی له مودو نه مې یو وران تصویر نیولی خدایا تا ته مې د ځان تصویر نیولی او دلته هر څوک دی له ځمکې وېرېدلی دلته هر چا د اسمان تصویر نیولی او زه یاغې تندې اخیسته یم مرمه تا مې مخته د باران تصویر نیولی او بیا مرګونه په غورزنګ شول. بیا حالاتو د سرو وینو د طوفان تصویر نیولی او زلفې وروړه شپون د سترګو په لمن کې زخم زخم د ګریوان تصویر نیولی.
ډېر ښه شپونه ګله. شپونه ته پوهېږه چې د پښتنو په لر او بر وطن کې کېدای سي دا وخت په زرګونو شاعران وي. که زما او ستا په عمر ځوانان که ما ورته یاد کړو د هغوی شمېرم کېدای سي زرګونو ته ورسېږي، خو ډېر کم دغسې شاعران دي چې هغوی د خپل شعر ته دومره جدي وي چې له خپل شعر سره خواري وکاږي او شعر یې پوخ سي یا ښه شعر سي او چې کله یې چاپ کړي او په لوستلو وارځي. تا په دې دومره تاند ځوانۍ کې دومره له شعر سره مینه زیاته سوې ده چې شعر دې ډېر پوخ دی، څه فکر کوي چې آیا موږ له ځوانانو سره چې هغوی شعر هم لیکي خو کم داسې ځوانان وي چې هغوی له شعر سره دومره ژوره مینه ولري چې ورته جدي سي او بیا ښه شاعري وکړي؟
یار دا یو زما په نظر یو واجبه پوښتنه ده. د دې وطن د دې ټولنې خلک چې کم دي، دا زموږ پښتنه ټولنه چې کمه ده، زه خو داسې فکر کوم چې د دې هر تن شاعر وایي. کېدای شي زما سره په دې کې څوک اختلافات هم لري، خو زه داسې وایم چې د دې ټولنې هر وګړی شاعر وای، ځکه چې دا ټولنه دومره دردېدلې ده، دومره
او هر درد اظهار غواړي.
او درد اظهار غواړي نو په کار دی چې اوس دا چې کوم کس ته یا ځوانان دي لکه زه لکه بل اوس دې ته په کار دی چې دی بېخي داسې شي چې شعر ته بېخي توجه ورکړي. نن سبا په ځوانانو شاعرانو کې بېخي دومره ښه ښه شاعران شته دی چې ډېر زیات ښه شاعران دي. شعر چې کوم دی، شعر یو څه که موږ تاسې وایو چې دا الهام دی، خواري هم غواړي شعر. داسې نه کېږي چې ته بس تا ته لفظ راغی یا ته یو الهام دی بس لیکل دی وکړل نو ته بیا بس هغه ته کینی چې بس دا الهام دی یا دا ماته راغله بس دا ټیک دی دا به خلک خوښ کړي که نه. داسې هم نه ده، د شعر سره به دومره خواري کوي چې د سر وینې د پښو ته لاړې شي او د پښو وینې د سر ته راشي، دومره زیاته خواري به کوي چې ښه ستړی شي په شعر باندې. او دا خلک او دا ځوانان چې کوم دي د چې کوم ښه شعر نه لیکي که نه، یعنی د شعر سره دومره مینه نه کوي یا مینه کوي، نو زه فکر کوم چې که دوی لږ خواري وکړي د شعر سره، لږ دوی همت وکړي د خپل شعر سره مینه وکړي، نو دا به نور هم راپورته شي او دا خلک به نور هم وځلیږي. په دې اوس وخت کې چې کوم حال روان دی د پښتون لیکوال، دا زه ښه نه وینم، خصوص د ځوانان چې کوم دی دا بس اسلوب د یو بل چا کاروي او زیاتره شاعري هم اوس داسې روانه ده که ته د کاروان شعر راواخلي، بله خلک دي چې د کاروان په ځمکه شعر لیکي، که د حمزه راواخلي، که ته بل راواخلي، که ته پسرلی راواخلي، زیات خلک ما ولیدل. نو په کار دی چې سړی ځان ته یو بېله ځمکه وټکي د شعر دپاره، نو دا به ښه شاعري هم کېږي چې کله ته ځمکه ځان ته وټکې بیا تا ته هغه نوي پیغامونه نوي کیسې تا ته پکې راښکاره شي. نو که ته په د یو بل شاعر په ځمکه باندې لیکوې، نو زه فکر کوم چې تر تا مخکې به هغه تکرار شوي وي، هغه کیسې چې ته یې لیکې هغه به مخکې تکرار شوي وي او بل چا به لوستلی وي. نو که ته هغه کتاب چاپ کړې، نو هغه د په هغه لوستونکي باندې هغه تاثیر نه کوي، ځکه چې هغه خو یو بار دغه تکرار کړی وي، دغه تصویر، دغه موضوع، دغه. نو په کار دی چې سړی په یو خپل ځمکه کې شعر ولیکي، یو ښه شعر ولیکي.
او کومه پوښتنه چې ما باید په پایل کې کړې وای، په پای کې به یې وکړم چې د شاعرۍ هغه کال که راته ووایاست چې کله مو شاعري پیل کړې ده، څو کاله کېږي چې شاعري کوئ او تر اوسه پورې مو څومره شاعري کړې ده، او آیا دغه کړې شاعري چې مو د ټولګي د چاپولو نیت هم لرئ په روان وخت کې که نه؟
شاعري خو مې برکوال صاحب کړې ده او شپږ پنځه کاله به کېږي زما د شعر چې زه په شعر لیکلو باندې بوخت یم او لیکم یې. نو په دې کې زما شاعري زیاته شاعري ده، خو زما خپل انتخاب ډېر سخت دی. خواري کومه چې ښه شعر ولیکم او ښه شعر انتخاب کمه. او اوس چې کتاب چاپوم، نو کتاب ته مې نوم انتخاب کړی دی، او دا نوم یې ځکه چې ډېر پخوا مې انتخاب کړی دی، او دا یو الهامي نوم دی چې ما ته راغلی دی، سرتورې سندرې دا به زما انشاءالله د کتاب نوم وي د شعري ټولګې. نو شاعري مې کړې ده، خو هغه د غره په سر ولاړې چې کومې غزلې دي هغه به فکر کوم لږې وي. نو کوشش به کوم چې خپل کتاب چاپ کړم، خو لږ یې ځنډومه چې خپل ځان ترې مطمئنه کړم، په خپل انتخاب کې بیا به یې لیکوم نقادانو ته، ټولو ته مستومه چې هغه یې وګوري، تر هغې وروسته بیا چاپوم. او داسې نه چاپوم لکه دا نن سبا چې کوم بعضې ملګري لګیا دي کتاب چاپ کې، په فیسبوک کې زیات زه وینم، کومه چې پرله پسې کتابونه چاپوي یا کتاب یې لیک کې څه ژوند نه وي دوی کتاب چاپ کی. فکر کوم چې کتاب ښه شی دی خو لیک پکې مهم دی.
مننه. نو په پای کې که یوه بله غزل هم راته ولوله. نظمونه دې لیکلي دي که نه؟ او که نظم لري خو نظم راته ولوله که نه یې بیا غزل راته.
نظمونه خو مې لیکلي دي خو فیلحال را سره نشته دی، خو غزل به در یو غزل به درته وایم. وایي چې مات نظر مې ستا د خال په غېږ کې پروت دی، مات نظر مې ستا د خال په غېږ کې پروت دی، که غمی دی د دسمال په غېږ کې پروت دی، او خوب کې وینم چې اذان دی چا ویشتلی، خوب کې وینم چې اذان دی چا ویشتلی، زخم زخم د بلال په غېږ کې پروت دی. او ته خو ګوره تنهایی شوه سترګې سترګې، ته خو ګوره تنهایی شوه سترګې سترګې، څومره وهم د دیوال په غېږ کې پروت دی. او چې زخمونه مې د زړه انځوروی شي، هغه کس زما د خیال په غېږ کې پروت دی. او څوک دی شپون دی خو بس پانی پانی توی دی، مات منګی دی د کلال په غېږ کې پروت دی.
وړاندې د ښاغلي نصیر احمد احمدي مرکه لرو چې د خپل نوي ناول زرو په باره کې راته غږیږي. اوس د لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
وم شاهزاده، اونه و یو وخت یو پاچا و چې شپږ ښځې یې لرلې او د هرې ښځې یو زوی و. مانا دا چې پاچا شپږ زامن لرل، خو پاچا یو بل وم زوی هم درلود. د دغو شپږو زامنو او د دغه وم زوی ترمنځ تفاوت په دې کې و چې دغه شپږ واړه په ماڼۍ کې زیږېدلي وو او وم په ځنګل کې زیږېدلی او لوی شوی و. پاچا تکړه ښکاري و او د هوسۍ غوښه یې ډېره خوښېدله، البته د هغې هوسۍ چې په خپله به یې ښکار کړه. په سلطنتي دربار کې د اشپزانو کمی نه و، مګر د پاچا په کور کې دا اوس یو دود ګرځېدلی و چې د هغه خواړه دې ملکې پاخه کړي. ملکو به په نوبت سره خواړه پخول او پاچا ته دا نه و معلومه چې کومه ښځه یې تر نورو ښه دیګ کوي. یو سهار چې پاچا ښکار ته روان و، ملکو ته یې وویل، زه نن یوه هوسۍ ښکاروم، د هغې غوښه په خپلو منځو کې سره برابره وویشئ او جلا جلا یې پخه کړئ. زه غواړم پوه شم چې تر ټولو خوندور دی کومه یوه کوئ. ملکې غوښې ته منتظرې ناستې وې او پاچا په هوسۍ پسې ګرځېده، خو د خدای کړه وه، هوسۍ په ګوتو نه ورتله. غرمه شوه، ماسپښین شو او د ښکار درک لا نه و. مغرور پاچا نه غوښتل چې کور ته تش لاس ستون شي. پاچا د خپل نوکر په لاس ملکو ته پیغام واستوه چې تشویش مه لرئ، پاچا ته خیر دی، پاچا به د هوسۍ له ښکارولو وروسته کور ته ستون شي. که ښکار وځنډېده، پاچا شاید شپه هم په ځنګله کې تېره کړي. مازدیګر را نږدې کېده او پاچا چې هوسۍ لا نه وه ښکار کړې سخت ناکرار و. آس یې دومره تیز غلاوه چې د ځنګل بلې څنډې ته ووت. دی ډېر لرې راغلی و، لمر په غرغرو و، خو هوسۍ لا نه وه موندلې. مګر یو داسې څه یې ولیدل چې دلته یې بیخي تمه نه کېده. خورې یو قصر ولاړ و. پاچا ماڼۍ ته ننووت. په هومره لوی ځای کې یوازې یوه پیغله نجلۍ وه. پاچا دومره ښکلې نجلۍ په ټول عمر کې نه وه لیدلې. دې پیغلې چې یوه شهزاده وه، پاچا ته خپله کیسه تېره کړه. یوه دیو پنځه کاله پخوا د دې مور و پلار او د دوی د کوچنۍ پاچاهۍ ټول اوسېدونکي وژلي وه. یوازې همدا نجلۍ یې ژوندۍ پرې ایښې وه. دیو غوښتل چې له نجلۍ سره واده وکړي، خو په دیو کوډی شوې وې. کوډی داسې وې چې د بنیادم له زوزات سره یې تر هغو واده نه کېده چې د هغې نجلۍ چې واده ورسره کوي شرط پوره نه کړي. شهزاده یې اورېدلې وه چې په یوه ټاپو کې د سرو زرو یوه ونه ده او په دې ونه کې یو زرین مارغه اوسي چې که هر څوک یې سندره واوري بیا هیڅ وخت بیرحمی نه کوي، په ډیر مهربان کس بدلیږي. شهزاده شهزاده ای لدی و بغختل چه دغونه او مرغه ورته راوړي. دیو ورته وویل چې دای خبر دی چې ونه چیرته ده، مګر ونی ته رسیدل خورا سخت دی. دیو ده هم وویل که په یوه کال کې دننه له ونی او مرغه سره راونه رسیدم، نو پوشه چې د خپلې هڅې په وخت ختم شویم. وروسته بیا کولی شي له بل چا سره واده وکړي، خو که دې اولاد وشونو رنگ به داسې وي لکه د بیزوګانو. پاچا د نجلۍ ښکلا بیتابه کړی و. نجلۍ سلطنتي ماڼۍ ته ورسره بوتله. ملکې حیرانې دریانې شوې چې سړی په هوسۍ پسې تللی و او راغی له ښکلې ښځې سره. دوی ټولو ته د نوې ملکې په ښکلا رخه ورغله. دا رخه وار په وار زیاته شوه، ځکه له نوې ملکې سره د پاچا مینه وار په وار زیاتېدله. د دوی زړونه یوازې هغه وخت یخ شول چې نوې ملکې زوی وزیږاوه او زوی بیخی بیزوګانو ته ورته و. پاچا ډیر وشرمیده و ملکه یې له بیزو ډوله زوی سره د ځنګله د هغه غاړې ماڼۍ ته واستوله. البته څو نوکران یې ورسره کړې چې د دوی خدمت وکړي. ځنګل ته نږدې یو مکتب و چې یو لوی حکیم پکې شاګردانو ته درس ورکوه. د پاچا زامنو د همدې حکیم په مکتب کې درس وایه. بیزو ډوله شاهزاده هم چې د مکتب د تلو شو دلته راغی چې درس ولولي. هلک که څه هم بیخي د لوی بیزو بچی ته ورته و، خو حکیم جرأت ونه کړ چې په مکتب کې شامل نه کړي، ځکه دی هم شاهزاده و. حکیم ډیر ژر د نوي شاهزاده په راتلو خوشحاله شو، ځکه بې حده لایق و. بیزو ډوله هلک په یوه کال کې دومره څه زده کړل چې نورو شاهزادهګانو په لس کاله کې نه و زده کړي. شپږ واړه شاهزادهګان خپل کشر ورور ته سره یو لاس شول. د دوی په زړونو کې اور بل و چې کشری ورور ولې دومره ژر ژر کتابونه تمامه‌وي. دوی یوه ورځ مکتب ته اور واچوه او پلار ته یې وویل چې دا کار کشری ورور کړی دی. پاچا و واړه زامن دربار ته راوغوښتل او د درباریانو مخې ته یې په نوکرانو امر وکړ چې بیزو ډوله زوی په یوه بیړۍ کې واچوي او بیړۍ په سمندر کې خوشې کړي. د پاچا امر سمدستی عملی شو. څه موده پس حکیم دربار ته لاړ او پاچا یې پوه کړ چې مکتب کشری نه بلکې د ده میرنۍ ورونو سوځولی دی. ټولو درباریانو خواشینی وښوده چې دا خو له کشری شهزاده سره ډیره بې انصافي شوې ده. دوی د کشری شهزاده د راستنولو غوښتنه وکړه، مګر غوښتنه ډیره ناوخته وه. د هغه بیړۍ تیزو بادونو لری لری ځایونو ته رسولی وه. درباریان په قهر و او په یوه خوله یې له پاچا وغوښتل چې د نورو شهزادګانو ته باید د هغه غوندې سزا ورکړل شي. پاچا شپږ واړه شهزادګان په بیړۍ کې سپاره کړل او بیړۍ یې په اوبو کې خوشې کړه. خو دا ځل یې تجربه زیاته شوې وه. زامن یې پوه کړل چې څو ورځې پس به چې د درباریانو قهر سوړ شوی وي بیرته راستنه شي. دو خدای کړو نوې بیړۍ یوه ټاپو ته ورسېده چې لږ وروسته زړې بیړۍ هم هلته پیښه وکړه. په دغه ځای کې دوه سیندونه سمندر ته لوېدل. دا د یوه سیند اوبه سرې او د بل د شیدو غوندې سپینې وې. د سیمې خلکو شهزادګانو ته وویل چې په سرې سیند کې به سفر نه کوئ، ځکه په غاړه یې یو دیو اوسي او هغه ډیر خطرناک دی. کله چې شهزادګانو په زړه بیړۍ کې کشری ورور ولید، ورته ویې ویل موږ په تا پسې راوتلي یو، څومره ښه شو چې ومو لیدلې. د سپین سیند په اوبو کې خو موږ ډیر مزل کړی دی، هیڅ د کار شی پکې نشته. ته په سره سیند کې مزل وکړه، ګوندي ښې ملغرلې یا بل قیمتي شی ومومې. موږ به دلته چې څو پورې راستنېږي انتظار وکړو. کشری ورور د ورونو په خبره باور وکړ. په سره سیند کې بیړۍ روانه کړه، خو چې څنګه له سترګو پناه شو د نورو هغه ځای پرېښود، د کور په لوري روان شول. بیزو ته ورته شهزاده په سره سیند کې روان و. چې څه لار په مخ کې لاړ، ویرونکي آوازونه یې واورېدل. د چې ور وکتل یو پنځه سری مار یې ولید چې له خولې یې اورونه بادېدل او د سرو زرو تر ونې تاو و. د ونې په سر کې یو زرین مارغه ناست و. د دې ونی او مرغ په اړه لمور خبري اوریدلې وی. بیزو ډول شاهزاده په خپل ټول قوت د مار په سټ ورټوب کړل او د هغه د سرونو غوڅولو ته شروع وکړه. کله چې وروستی سر هم غوڅ شو، زرین مرغه سندره پیل کړه. بی حد خواږه سندره. په همدې وخت کې چې مرغه سندرې ویلې، بیزو ډول شاهزاده په خورا ښکلي زلمی بدل شو. د شاوخوا سیمو ټول اوسیدونکي د مرغه آواز ته راټول شول چې په دې خبره ځان پوه کړي چې پنځه سری مار څنګه ووژل شو. لږ وروسته د دې سیمې پاچا، ملکه او د هغوی ښایسته لور راورسېدل. پاچا اعلان وکړ چې که هر چا مار وژلی وي، لور هغه ته ورکوي. شهزاده چې اوس ښکلی زلمی و، له شهزادګۍ سره واده وکړ. پاچا نوی او زوم په یوه ښکلي بیړۍ کې لوی وچې ته روان کړل. زوم د خسر له هیواده یوازې د ونې او د مرغه ډالۍ ورسره واخیسته. البته خپله زړه بیړۍ هم هیره نه کړه چې په ښکلي بیړۍ پسې یې وتړي او را روانه یې کړي. د پاچا بیخي زړه ته نه لوېدل چې دا ښکلی زلمی به د ده وم زوی وي. د زوی څېره یې بدله وه، خو آواز یې هماغه آواز و. پاچا په خپلو غوږونو شک وکړ چې حسیبه د وم زوی د آواز ګمان ورباندې کوي، مګر آواز هماغه آواز و. زړه بیړۍ هماغه بیړۍ وه او له ده سره راغلي ګارد هم د شهزاده خبرې تاییدولې. د پاچا لومړی حکم دا و چې خپله ومه ملکه د ځنګل د څنډې له ماڼۍ راوغوښته، مګر ښځه رانغله. زوی په مور پسې ورغی. زرینه ونه د مور د کور مخې ته کېنوله. زرین مرغه د ونې په بره څانګه کې ځاله وکړه. شهزاده له مور سره پاتې شو. څرنګه چې شپک نور شهزادګان راستانه نه شول، نو د ټولو زړه ته ولوېده چې مړه شوي دي. څه موده پس پاچا ومړ. وم شهزاده سره له مور او میرمنې دربار ته راغلل. شهزاده په تخت کې ناست او تاج یې په سر کړ، پاچا شو. خو په ونې کې به یو ځل ځنګل ته ته چې د زرین مرغه سندرې واوري.
په دې وروستو کې مومن خبرندویه ټولنې د تکړه ناول لیکوال نصیر احمد احمدی اتم ناول په 142 مخونو کې چاپ کړ. د دې ناول نوم زرو دی چې د دوتنې د لومړي مخ انځور یې هم ښاغلی احمدی انځور کړی. د احمدی دا او نور ناولونه ګڼ داسې تصویرونه لري چې ډیره موده د چا په ذهن کې پاته کیدای شي. نوموړی په دې نظر دی چې د ښو انځورونو د وړاندې کولو لپاره باید مختلف مکانونه په پام او دقت سره وګورو، حافظې ته یې وسپارو او له ټولو باریکیو سره یې د کلمو په مټ وړاندې کړو. له ښاغلي احمدی سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. احمدی صاحب، اول خود به دوه مبارکۍ درته ووایم. یوه د سید جمال الدین افغان د نشان مبارکي درته وایم چې سږ کال د نوروز په ورځ فکر کوم تاسو ته ولسمشر درکړی ده، ډیر زیاتې مبارکي. نوی کال مو رښتیا مبارک. او دریم د ناول مبارکي درته وایم. په دې وروستو کې مو د زرو په نوم نوی ناول چاپ شوی.
همان سب ډیره مننه تاسو ته د رادیو درنو اوریدونکو سلامونه هم دي کې هیله وړاندې کوم او نوی کال مبارکي مو ورته وایم.
د دې ناول پیسې کې یو څه راته ووایاست، چیرته پیښیږي، چیرته ختمیږي؟ جالبه ده ما چې ولوست ځینې ځینې پوښتنې هم راسره سته دي، هغه به هم در سره شریک کړم.
او د دې ناول کیسه د نورستان له ځنګلونو له غرونو پیل کیږي، بیرته غزنی ته ځي، بالاخره تر پاکستان پورې رسیږي، تر پېښور او دغو علاقو پورې، او بیا وروسته بیرته په نورستان کې ختمیږي.
احمدی صاحب، ډېر مختلف محیطونه مو ورته د مکان په حساب ورته انتخاب کړی دی. غزنی چې ده نه به وایو چې سپېره وطن ده، خو خاورې او دوړې په کې. بیا مو نورستان ورته انتخاب کړی ده او دا خلک هم دي، د غزنی دي. د غزنی خلک معمولا چې سخته پیراسي دغسې لنډ ورکته کېږي، د کوټې لور ته او دغسې تر سیند. دا ځل مو د کرکټر بیخی په مخالف جهت باندې لیږلی ده. نورستان مو کله لیدلی؟
نورستان ما نه ده لیدلی، البته کونار د کونار ځنګلونه مې داسې 12 کاله مخکې هلته یوه طاقتي پروژه وه، نیالګیو، نو هلته ما کار کوم. نو هغه وخت د کونار ځینې ولسوالۍ ته تر ډېر مخکې موږ لاړو. مثلا د یوګل په نوم باندې یوه دره ده، یوه ورځ موږ مزل وکړو او هلته دغسې ځایونه مول چې په کیلومترو باندې په ساعتونو ساعتونو مزل ټول به ځنګل او ټول غرونه وو، ډېرې پنډې تنې درلودې دغه ونو، ډېر وخت به د مزل وکړو، یعنې کله به دې نه لید، هغه ځایونه ما لیدلی دي. کله چې مې دغه ناول لیکه، تر هغه مخکې ما نورستان، د نورستان په طبیعت باندې، په ځنګلونو، په خلکو باندې ډېر تحقیق وکړو، ډېره څېړنه مو وکړه، ځکه هغه دغسې یو محیط و چې ماته نوی و. حتی په دې اړه باندې تحقیق وکړو چې دغه د نورستان په ځنګلونو کې کوم حیوانات، وحشي حیوانات هلته پیدا کېږي، څه ډول ونې دي. اول مې ځان وپوهاوه، بیا مې یو څه ولیکل. نو فکر کوم چې یوازنی علت همدغه اوس دغه ځای ما انتخاب کړ د ناول لپاره، چې هغه له خلکو له کلو لري او داسې یو ځای چې ګڼ ځنګلونه ولري، غرنۍ منطقه وي، ځکه چې دغه موضوع دغسې وسې باید په همدغسې یو محیط کې را وګرځي.
یوه دلچسپي مې په ناولونو کې، تقریبا په دو نورو ناولونو کې مو همداسې یو څه شته دي، سفر یې پکې او هغه د محیط ترکیده یې پکې. په یوه خبره درته وکړم، ناول کې مو تقریبا هغه کرکټر د دواړه چې دي، پیغله او هلک، همداسې ځي سفر کوي تر راته پورې. په رڼا ناول کې هم تقریبا دغسې څرکونه شته دي، یو سفر شته ده، یا یو څوک راځي او ځي. د دې پیسه کې مې یو څه راته ووایسته.
زه فکر کوم چې خپله په ناول کې یا په لنډه کیسه کې تصویرونه ډېر مهم دي، او تصویر به ته څه وخت ښه تصویرونه ورکولای شي. تصویر هغه وخت ښه راځي چې مکان تغیر شي. ګوره، اوس که زه په ټولو کتابونو کې ما کتاب له غزنی سپیره وطن رښتیا به د ورسی وچکالی دا سپیره کړی ده. کله واځ د غزنی سپیره ډاګونه را واخلم، یو څو ونی را واخلم، یو څو سپیره غرونه را واخلم، دا په یو یا دوه ناولونو کې راځي، نوی تصویر نه لري. خو که دوامدار سی، بیا فکر کوم چې دا به هغه د لوستونکو زړه ونیسي. کله زه ناول لیکم، نو غواړم چې نورو ځایونو نور تصویرونه هم را واخلم. فرضاً په همدغه ضروب ناول کې مکتب لیکلو ما فکر وکړو چې راځه دا ځل له نورو ناولونو دغه هغه مکان، هغه ځای باید توپیر ولري. شد نورستان ځنګلونه راته ښکاره شول، تر اوسه ما په دغسې یو محیط کې باندې څه نه وو لیکلي. نوي ځایونه چې یو څوک لیکي، هغه طبیعي خبره ده چې په لوستونکو باندې تصویر په زور باندې هغه ویني، او دغه یو نوی جالبیت پکې. نو ځکه دغه برخه ته یو څه پام کوم.
یو درد په دې ناولونو کې مو داسې یو پټ درد دی، لکه هغه لمر چې په یوه ګڼه ونه باندې ځلیږي که نه، او وړانګې کله ښکاره سي کله پټې سي. په نورو ناولونو کې مو یې البته چې ما لوستې دي، داسې دغه درد احساس کړی ده. خو یا د مینې جنجالونه یې، یا د هغه کلتور په حساب باندې چې مو خنډونه او جنجالونه لرو، داسې یو څه یې. په دې ناول کې مو فکر نه کوي چې دا مو یو څه ښکاره کړي دي، هغسې ډېر پټ نه دي لکه په نورو ناولونو کې.
فکر کوم چې په دغه ناول کې مې پټ ساتل تر ډېره پورې. او ناول نه زه کوشش کوم چې مثلا دغه جوجو ناول دوه کاله مخکې چاپ شو، په دې کې هغه تراژدي برخه هم لري. خو نور ځینو ملګرو فرضاً ما تلیفون کړی، یو څو برخې راښودلې دي چې موږ ډېر ورته وخندل، طنزي اړخ هم لري. نو کوشش کوم چې دواړه اړخونه هغه پکې راواخلم. بله خبره دا ده، نه پوهېږم دا به دما کمزوري څه به وي، زه خوشحالونکي صحنې ډېر ښې نه شم لیکلی، تراژدي صحنو کې بیا یو څه مې لاس چلیږي. یا به دغه علت دغه په وطن کې دغه دغه دېرش پنځه دېرش څلوېښت کاله جنګونه او دغه دربدري، دا طبیعي خبره ده چې په هر چا باندې تاثیر کوي، ما به نیم تاثیر کړی. تراژدي یا دغه صحنې څه یو چا فرضاً د خوښنوونکي څه صحنې، داسې موږ دایم ورسره مخامخ کېږو. په همدې کې ما طبیعي والی معلومېږي. او البته دا هم په دې معنی هم نه ده چې یو لیکوال باید تل مثلا خوښنوونکي لیکنې وکړي، خوښنوونکي لنډې کیسې ناول نه ولیکي. خو یوه خبره ده، ارواپوهان وایي خوشحالونکي صحنې چې دي، هغه د خلکو د ذهنه ډېر زر وځي، او هغه په خلکو باندې که غواړي چې څوک بدل کړي دومره تاثیر نه لري. خو تراژدي کیسې چې دي، هغه تر ډېره وخته په ذهن کې پاتې کیږي. او د انسان د بدلون لپاره، د فکر د بدلون لپاره، یعنې دا یو قوي اړخ، یو قوي پوینټ لري، یو قوي زاویه لري. نو شاید همغه کیسه مې. او بل خبر دا ده، اوس خپله چې ما څه لوستې دي له پخوا راهیسې، مثلا د موږ دغه د ملي هندار دغه نکتونه چې دي، زیاتره یې ګوره خوښنوونکی پای لري، خوښنوونکی کیسې دي، خو تر اوسه هم په یاد دي. شاید ما په وړکتوب کې، په نوې ځواني کې، ځواني پیل کې ډېر دغسې هغه هم لوستې، مثلا دغسې ناولونه او لنډې کیسې مې هم لوستې چې هغه طنز پکې فرضاً تراژدي نه وي، خو هغه ما نه دي په یاد. خو هغه څه مې په یاد دي چې هغه تراژدي، تراژدوالی اړخ یې قوي و. نو شاید دغه علت هم کېدای شي. خو زه بیا هم په دې عقیده یم چې لیکوال باید هغه موضوع ته وګوري، که کومه موضوع فرضاً تراژدي کیسه کې راځي، هغه څه یې ولیکي، که نه یې برعکس یې باید ولیکي.
احمدی صاحب، کامران چې ده د ناول هغه مرکزی کرکټر ده، دای بدی کوي او بیا پاکستان ته ځي او بیا له پاکستانه دغه چې بیرته راځي نورستان ته او دلته اړي. خو د ضرورت بیا دای پیدا کوي په نورستان کې. اوس خو حالات او شرایط داسې دي چې که په ډېر لنډ جي کې ورک سي له چانه څوک په مشکل پیدا کوي او نورستان بیا بیخي داسې یوه نابلده سیمه هم ده د غزني د خلکو لپاره. دا صحنه به څنګه وي تاسو چې لیکله دا مو زړه ته لوېدلې وه چې داسې یو شی به اورېدونکي در سره ومني؟
دوی وار نه واره چې کله د غزني نه تښتي همدغه کامرانو زرو وار له واره نورستان ته نه ځي، دوی پېښور ته ځي ځکه چې دا د کامران یو ملګری هلته یا په هغه باندې ډېر باور لري. نو هلته دوی له مشکل سره مخ کېږي، بیا دوی باندې لار درېږي. په نورستان کې د کامران یو ترور واده سوي، دا خلک هم د غزني په دې خطر چې همدغه د ترور خاوند دی هم نجاري، یو وخت شپږ و کاله مخکې دا نورستان ته تللی. په دې خطر سره ځنګلونه هم دي، لرګي هم دي، او دا تکړه نجار هم هلته دی کار پیدا کوي، بیا دی خپل کور هلته راغواړي. نو دغه منطقې ما جوړ کړی ده، هلته د تروري بیا د ترور کړه ورځي، بیا هلته هم دوی ته مشکل پیدا کېږي. دوی بالاخره بله لار نه لري، هماغه غرونو ته پناه وروړي. نو دغه د نجلۍ تره طبیعي خبره ده که یو څوک فرضاً یا ورک سي یا بدي وکړي، موږ ستاسو په ټولنه کې هغوی اول هغه ځای پسې غواړي چې دوی خپلوان وي. بله خبره دا ده چې دغه نجلۍ درې ترونه لري، او هغه هم داسې په منطقه کې په سیمه کې ډېر مخور کسان دي، ډېر پیسه دار دي، نو دوی نفر پسې اچولي زده پیدا کړي. نو داسې وار له واره یې نسي پیدا کولی، دغه دوی له تیش نه یو نیم دوه کاله اوړي، بیا دوه کاله وروسته یې هلته پیدا کوي. بیا یو بله هغه چې ما پکې راوستې ده، هلته دوی دغه زرو دغه کامران دغه ځای تللي چې هلته هېڅ کوم کلی نه وي، هېڅوک نه وي، یوازې هغه ازاد طبیعت یو ځنګل یو غرونه وي. نو بیا یو کوچی د مالداره یې دوی دواړه یو وخت ویني، او دغه کامران ډېر وارخطا کېږي، د نجلۍ هم وارخطا کېږي. نو بالاخره دوی هماغه ځای هم بدلوي، له هغه ځایه بل ځای ته ځي. خو طبیعي خبر دغه کوچي ته په دغسې غره کې بیا خصوصا دغسې نجلۍ او دغسې ځوان لیدل دا حیرانوونکي. نو دا کامران خپل هم په دې تشویش کې چې دغه کوچی به خامخا دغه خبره کله دی هغه اوارو ته لاړ یا آبادي ته لاړ، هلته به دا خبر نورو ته کوي. نو دغسې وار له واره دوی نسي پیدا کولی، دوی پوښتنه کوي بالاخره څو پیش ما دلته راوسي. یعنې دوی پیدا کېدا ته هغه منطقي لاره ستا په دغه ناول کې.
احمدي صاحب، تر جوجو وروسته مو په دغه ناول کې بیا یو الوتونکی توتي هم شامل ده، څه ضرورت و د دې لپاره؟
زه چې کله یو څه لیکم هغه موضوع پیدا سي، موضوع پیدا کوم، بلکه څنګه چې موضوع باندې فکر کوم په دې باندې هم دومره فکر کوم چې دغه موضوع په څه ډول قالب کې زه واچوم تر نورو ناولونو نورو لنډو کیسو دا نه وایي. په دې کیسه کې دغه د کیسې دغه د اول کرکټر چې کامران ده، کیسه هم د نورستان له ځنګلونو پیل کېږي، او دای باران ده، طوفان ده، د ناول پیل، او دل درګی را اخیستې دي، او وروسته بیا ژلۍ سي، او تارنده د برېښنا ده، سیل راځي، اوبه راځي، او دای وروسته داسې دغه باد و باران یو څه کرارېږي. دا یو توتي پیدا کوي چې هغه له ځال رالوېدلی ده، هغه ژلۍ دانې هم ډېرې غټې دي او وزر یې مات ده. نو دغه کامران دوه کاله په دغه ځنګله کې نورستان په ځنګله کې یوازې و، او له هېڅ چا سره هم د خبرې نه دي کړې، او دا د ارواپونې لاړخ هم وایي دغسې یوازې کسان چې بیا له ځان سره هم دوی خبرې کوي، ونې ته هم خبرې کوي، دیوال ته هم خبرې کوي، ځکه چې څوک نه وي. بیا طبیعي خبره ده چې هغه د زړه خبره به یو چا یا یو څه ته کوي. نو بیا هغه توتي له ده سره بلد شي یو څه وخت وروسته، او دغه زرو هم یو وخت له توتیانو سره ډېره مینه درلوده، دغه بانه مې ورته کړې ده. نو دی بیا دا ټوله کیسه دغه توتي ته کوي. توتي هم یو کرکټر ده.
احمد صاحب، کله کله مو مخکې له دې چې ناولونه چاپ سي په فیسبوک مې کله کله لوستی دي چې یوه شرحه مو یو انځور ته لیکلي، بیا هم لیکلي چې دا مې انتخاب کړو، خو زه بیا هلته ګورم چې دغه انځور پای کې ستاسو خپل نوم وي. فرضاً د رڼا خو ما کتلی و چې ستاسو خپل انځورګري وه اول پشتۍ کې، همداسې د اغزن سیم د زرو د ناول هم فکر کوم چې نقاشي تاسو خپله کړې ده، نقاشي هم کوي؟
او کله کله فرضاً که دغه کتابو ته په انټرنیټ کې زه رسامیانې پیدا کړم، ډېر اسانه ده، او ډېر عالي رسامیانې یا انځورونه یا هغه شکلونه به ورته پیدا کړم دغه د اول چاچل لپاره. خو زه فکر کوم چې خیر ده، خپله به یې ولیکو، خراب دی خو خپل به یې کاپیرایټ به نه یې د بل چا پاک هم تعرض نه یې کړی. د همدغه په خاطر باندې ځینو ناولونو دغه رسامي هم زه خپله کوم. دغه درو څلورو کتابو ته ما خپله نقاشي کړې ده، او برعکس ډیرو دغه فیسبوک اوس یو دنیا ده نه، او د نظر د غوښتلو لپاره بهترینه وسیله ده. کله چې همدغه د روسي ناول زرو لپاره ما دغه نقاشي وکړه، رسامیم وکړه، به نظر د غوښتلو لپاره هم د ملګرو سره د خلکو سره فیسبوک شریکه کړه، ډېره خوښه شوه. هماغه وسته مې ورته انتخاب کړه تر دې مخکې اغزن سیم زرو ناول دغه ته ما خپله نقاشي کړې وه.
ډېره زیاته مننه کور مو ده.
له تاسو نه مننه ومنسب، ډېره مننه.
ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 22 11 40 115. ازادي رادیو.